سلامونه ده سهارت بجه دیزه سفیول استان اگزایمو ده ازادی رو دغه پروگرام تخرا غلاستویم پیل بخبرونو کهو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یوه اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسو ته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ییزو سرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ییزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نه پلي کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پروند څه باندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شاملې دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میګاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو، د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژۍ د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینه او د کرکټ ملي ټیم د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاوند مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاوند راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان خزو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خزو پر سپورتي بندیز ولګاوه، د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاوند لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړې بازار سره نږدې شوی او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیستی. د روغتون چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوي چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږکال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شراخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مسلس پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4,000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه د تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی تر دربارونو رسیدلی، کله په کلیو او بانډو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لمړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یوځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا توفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو او په دربار کې به هم ډیر دینی عالمان وو. د دغه زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ لاري لیکوال ډاکټر محبز خم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هر کله مو کوم ډاکټر صاحب څنګه کلمړی لتا سو غوړو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې کا لاند معلومات را سره شریک کړئ.
سلام ده تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب او د ازادي راډیو کولو قدرمن اوریدونکو ته د نوی کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډیرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادیږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافی معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادیږي نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه زاړه او حسن اکثره ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډیدل او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
بته ما ماشومتوب خو په کابل کې تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه د سخی میله به هم و.
او بالکل و د سخی میله و، خو دا چې هغه موږ نه لري و هلته به نتلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای لوی لخکر به مو جوړو. بیا چلستون کې د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میرشاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. ګور سپ د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډېر ځانګړې وي. فرضاً د اندوانو میله به په دې وخت کې دا مشاعره به کېده نور څو
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب او په نګرهار کې په ټول ختیځ کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې چلته مشاعره کېږي په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په نګرهار کې نارنګل مشاعره دغه دغه وخت مشاعره د پم دغه وخت کې شروع شي او په خو خو مونږ اوریدل دي چې تر وی هفته پر به دا میله روانه او نه یوازې مشاعره بو موسیقي بو به به خلک د امیر شهید باغ ته بتلل او غلطه بعد غازی امان الله خان په قبر باندې به ګلانی خودل به همدا ستل سرخوت ته بتلل په سرخوت کې غلطه د هندوانو سیکانو به ځان له یو میلو به مسلمانانو ورسره یو ځای او ټول به یو ځای غلطه میله کوله او بل خبردار چې دلته بعد د قانانو یا کروندګرو د خ بخت لپاره نیلګی کینول هغه به دا سې زینو کې خودل کېدل چې ډیر ښکارای یعنی سرګن مثلا په یو غونډي خې دی مثلا سړک په غاړه خې دی د دې لپاره چې خلک وګوري اکثره به دا سیمبولیک ونه وی به ورسره به سیاغه د نیلګي کې خودو کمپاین شروع کړي او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي بیا اوس مثلا په نورو زینو کې موږ وګورو په کونړ کې مثلا په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې پاره کې خزي او سړی ټول سره راغونډيږي او یو قسم ته مشارک لکه څنګه چې د نور سیمو اتان غونډه ده دغه د نورستان یو خاص نڅاوي دي او یو موسیقي ده چې هغه خپل محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړی ته یاد ده اسانه موسیقي نو هغه کوي او بیا دوی سره نڅاوي کوي غډيږي او سندري بلي همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه په لغمان کې خلک اکثره چې د زیارتونو ته ځي په ننګرهار کې هم همداسې نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په غته
خو البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخی زیارت ډیر مشهور دی او د کابل ولته خو ما اشاره وکړه زه خپل د ماشومالي په قصه تاسو وکړم د کندوز شهر هندوان به ننګرهار ته تلل دوی به علي خو د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي دا به کورنو ته زموش کورته بیم راوړي زموش د کور څنګه اندوان دا اوسم د ماشوم ټوب لړی را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي رنگا رنگا به وکنه یعنی د سه ډاکټر صاحب نه دا نوروز یو ډول د سه میله په افغانستان کې سه افغان شمول و اندوان بم برخه پکې اخیسته اوس بکو بم برخه پکې اخیسته پښتنو تاجکوم البته که قومونه یاد کړ دستر قومونه هر چا د سنم
بالکل بالکل و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و او ټولو په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستنه و
ډاکټر صاحب یو شخصي پوښتنه په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډیر ګرځېدلی یا سیزر ډیر دیم ګرځېدلې څنګه دا په اسپا کې 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیسته ده
ولینا په هر نوروز کې هغه چرخونه به وو هغه دولۍ به وي چې تاوي دي نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنگان بالا په دې وړو وړو زروارکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول هر چا به فرزان دانه پر اوپر چا به یو دانه اخیسته چا به دوه دانه نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو هغه به ورته ورکول کېدې نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شان مشهور او زه افت میوه بم خرچې دل په دې زیارتونو کې د زیارتونو په شاو خاصې مو کې چې خلک میلې تکل نور نو د با دیو یا د
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې خو ځینې شان خو عادي دي لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزی چلاو تیارو یا بم مایه په خو په جرمني کې هم دا کار کړی
او هم د اوس مېمون دی لګیا ده
بس نوشی جان نوشی جان موشم هفت میوه تیار کرده ده بارسه تاسو ملالی جانی سرنگه
منگم هم ده سیزده که چه ده یو خبره دم ده دکتر سه بمرت اشاره کرده چه ده یو قسم ده طول و افغانان و کلتور ده او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو کلتورونه
او نو بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هیڅکله خوشحالي نه غورځوي او البته هغه زه به دا هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډیرو مشهورو شاعرانو د خپل د خپل زمان بې ساري شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې د خپل شعرونو کې زه به څو نومان دلته یاد کړم بختری شریف الرضا متنبی ابن رومی ابو تمام ابن معتز یعنی دغه ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډیر جید عالمانو په ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورته لغه دربارونو باندې شغل ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه یغه د افتخارات او زمانه ده لیکن ډاکټر صاحب یعنی اولی ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواخ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ لپاره خلک پلمې لټوي عادي ژوند سره ستومانوي هر ورځ کار هر ورځ امغه عین چاره تر سره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروای له حد ځپي نو سړی د خوشحالۍ لپاره پلمې غوړي او دغه پلمې همدغه سي مناسبتونه په لاس ورکوي نور ملتونه لکه ګواخ سچول په ډېر معمولی پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ لپاره یو ولار جوړوي نو دا چې خلک ځینې خلک ولی مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین نه برسیرن تعبیر دی البته د دین هم نه بلکې د دینی روایتو موته ډیر اوریدلې دي د ملایانو له خلې چې نوروز سره مخالفت کوي دوی وایي چې دا له کفار سره مشابهت دی او د مجوسیان یعنی په خوانو آریایانو په دغه ورځ منځله نو ځکه موږ نه منو حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي هغه بیا وایي چې له نور سره مشابهت یوازې په عبادی چارو کې ناروا ده غلطه ده د مسلمانانو لپاره یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مرده ده نور نو ده د ژوند خو ټولې چارې د ټول انسانانو مشترک دي د ویښتانو په ډول یا سټایل د جامو په سټایل یا ډول کې د خوراک څخه کو په دې شانو کې دا خو مشابهت نشته د خپل ټول انسانانو ګډ شې دی او همدارنګه د دې جشنونو منزل زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ څنګه نشته دا
او سرورت هم نه دی ډاکټر صاحب زغب کنه دا منزل سرورت هم نه دی ایران ته باور شو د ایران یو لنډ ویډیو لرو اوس کو ردلته په دې ویډیو کې او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیاي برخه ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیاي په طبي لحاظ باندې هم دا خوره دقیق خبر تاسو به تر په دې باندې پوهیږئ کنه سده لیکن بیا هم د مخالفت علت شه دا ګور صاحب په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شول نه ورس سره داس مخالفت چې خلګې زورولې
مشکل مشه داسته چې د مخالفتونو چې کیږي خصوصا دغه مسائل سره کلتوري سره مسائل دغه هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټول لوتي چې موږ مثلا شپ جلبات کې ویل چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاره باندې حکیمان پیورته پیچور د وای دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر را ده شو چې هغه کتاب کې هغه وای چې کم خلک د خوشاله و سره مخالفت کوي هغه تاسې د نور د غوی نور کارونه وګوري د نور خوشحالی سره مخالفت کوي لکه کدی وی خوشحالی سره مخالفت کوي هغه د نور سره مخالفت کوي لکه مثلا د نوروز خوشحالی د کدی سره مخالفت کوي هغه به د موسیقي سره نه دی جوړ هغه به د حتی د خو جامو سره نه دی جوړ وي دا دنیا ساده پر نه چې ته به دي کې خو ګرځي بل دنیا کې به ته ستا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت لپاره ډېر دلیلونه کېدای شي نه لکه ته کولی شې چې پښتو کې یو متل دی وایي که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل نو یعنی مطلب که ته مخالفتونه لټې هغې دپاره بهانې ډېرې دي
اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه ماسره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راجع کړم صاحب ابن باد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دیني کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله او صفاته دا د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډیر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې دی د کتاب دی الامامه الشواهد القضاء والقدر نو دې څنګه دومره ستر عالم یو د بیا د نوروز په ګټه باندې یو سلی کی او دغه سره بیا په یو وخت کې د عباسیان په وخت کې مخالفت وکړي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په اخر کې په جنو عربي وادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشو هغه دی متحد عربی امارات دوبی په دوبی کې د انوانو میله راکښوي د سویانو راکښوي د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبک او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه د خوشیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر
د خدا سیده چې څومره چې په یو ټولنه کې دغه سي غنی فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډیر مناسبتونه ډیر جشنونه پکې وي د عمره ډیر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرني توریزم په تقریبا کومه سکه عام د کورنی توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېده د افغانستان له ډیرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځینه به خلک ورتلل البته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به خوړل او ټولونه به نیول د سره به د توریزم صنعت غوړیده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړیده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډیر
ډاکټر صاحب سم پام دی برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله په خبرې کولې ده نوروز په ارتباط یغه ویل چې په دې کې ځینې شان له دیني عبادتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه یغه د جندې پورته کولو موضوع یاد کړه خدا دې یغه نظر نو ما ورته ملک په یو میله کې یو شی خرابي نو ټول میله باندې خط نه راواسو کړي موټر یو پرزه خراب شي ټول موټر خو ورته نه چو کنه همداسې نه ده ډاکټر
بالکل مسله دا سیده چې په اکثرو فرهنګونو کې د دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځله کې د زیارتونو ته ورتګ یا د جندو پورته کول دا خو دا سیده چې دین له نوروز سره غړه غړې کړي د دیني ور سره تړلې دي په نورو یوادونو کې په نورو فرهنګونو کې چې سړې ویني مثلا په دې اروپایي یوادونو کې د دې کریسمس منځنه چې ده دا چې دا د یوازې دیني اړخ نه لري اکثره فرهنګي بودونه دي چې د دیني ارزښتونو سره یو ځای شوی دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کوي او هم
مننه ګورسب د خیبر پښتونخوا په لخوا البته هم په جنو سیمو کې اختر منزل کې شي د نوروز د ازادي راډیو د فردا د څنګه همکاران سیم دي هغه سیدانن سبا د زموږ دفتر لمخې تیری شي بیا راته وایي اختر مو مبارک یعنی دوی بخي د غدیر لسورې دوی لمانځي نو دوی ته اختر داده څنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مو او په زینو نورو سیمو کې د پاکستان لمانځل کیږي، خو په کورم کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورم کې.
حالت اوس ډېر خراب شوی دی د جګړو له خاطر،
سره د دې چې د جګړو له کار کال هم داسې چې دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې کې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده د کورمې کیسه. یو خدای چلته سنی او شیعه وسیږي او دواړه په قام پښتانه دي. دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، باقي کې بین سنی معلومې نه شیعه معلومې ټول یې وي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو هغه کې مثلا د اتڼونه کوي جوړونه وایي، لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هماغه رقم ته دی همداسې کوي. حتی د هغه ځنه مخکې چې د لارې بندې نه وي د هغه ځنه به ورته خلک راتلل، ځکه چې په که تاسو د کورمې تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره دا کوم قامونه چې دي، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي. نو بیا هغه زموږ مومندو کې دې ته ګوندی وایي، لکه ستا په ګوند کې چې ځایم، لکه ستا په ګروپ کې چې ځایم، لکه ستا په عزیزوالۍ کې چې ځایم. نو هلته چې مشکلات یې دوی ورځي، که خوشحالۍ یې دوی ورځي او همدارنګه د هغې طرف هم راځي، نو دوی په شریکه لمانځي. بیا د دین علاوه په کوټه کې ډېر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډېره زیاته آبادي د پښتنو هم ده، هلته نور قومونه هم چې اوسیږي. پخوا نه داسې ویل کېده چې هلته دا پارسي قام چې دی د هند نه چې کوم قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړه کچه باندې لمانځلی، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل یې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده، او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه هغه ته راځي. تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشحالۍ کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دې ته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري. په چترال کې، په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شانته یو سیمه ده، په هغلته هم همدغه رقم ته هغلته پسرلی لمانځي، شکل یې بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله، خو همغه نوروز دی. لکه دوی چې دی مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه چلم جوش ورته وایي، هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه کوي، بیا چې دی هغې نه هغه لوګي خیژي. هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې، بیا نڅاوي رقصونه یي، نور خلک ورته راځي د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسیږي. ډاکټر صاحب چې خبره کوله هوټلونه نیسي ځای نیسي، نو هم پرې اقتصاد ښه دی، هم پرې د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده.
مننه. د تاجکستان نه وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې خو
پرواه دی په او وای خوښ دې نه دی او څنګه واتس اپ څه وای
سمنک مې دې پخې. البته موږ په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې موږ په اپارټمان کې وکړه وای بلاکونو کې هلته امکانات نه وو، خو یو مشر ترور مې چې ما تر مور مشر وا هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کار وکړو. اول گیس کې به موږ دغه سامانه خوړل او کله کله به میلې ته ورتلو یو شپه وړاندې، او اوس مور مې اوس په دغه کې درلمان سیمه کې اوسېږي، یعنی حویلۍ لري انګړ لري. نو مور مې تقریبا که هر کال نوی کال یا یو کال نه وروسته بل کال پخوي او میلې کوي.
شبرزف دې کې زه یو خبر ورته کوم، زه کابل ته تللم، نو زمنګ دا سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ ملمنو، نو هغه ته یو خزه و، نو هغه ډېر ټوخل. ما سره بل ملګری و، هغه ورته ویل چې دا خزه غوډې ټوخیږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي. هغه ورته چې دا خزه ډېره مهمه ده، دا په سمنک په پغولو پويږي په جوړولو پويږي دا موږ رقاص راوستې هم بیل ده ارتمه چټکیږي ارتمه پروا نه لري
او سمنک په چونو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سہولت او چاسه په چا باندې قلنګ وي چې دا خو به خامخا دا د سمنک راوړ رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي چې ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دوته د هم په پسرلی کې وي دوی د سکوي چې په خوانیو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شوی او حاملدار شي او باردار شي او ماشومې پیدا شي تبرکان لیکن اوس هغه کار کوي دا سند جلاس ترخه خو په شایسته فتو باندې او شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات پکار دي چې هغه مثبت خواوي پکې زیات شي او څنور په ورزيات شي لیکن غرزولې ټولنه لپشو غرزوي
او ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه جبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیریدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که یانه داسې کوم دود کې کوم منفي تکوي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولای او اصلاح کولای شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا به ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپی په تدریجي حساب باندې زمینه دیتا مساعد شه چه یوبل دیوبل خبر او منی چه او همده خو همده سیده و رازه دا او منی
ده زغم یو ده غم ده کنه یو کلتورم ده چه خلق یوبل سره و زغمی
نو دا شده پخبرواند که زغم صاحب هم را سره و مننه دکتر صاحب زغم چه پخبرواند که ما برخ وقته گوار صاحب لطاس هم مننه و لیدون که و ریدون که هم منن دوی ما چه دخبرواند تردیده ما را سره و کتله بیامو هم نوروز مبارک
آزادی ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړه کړې څنګه یې جوړه کړې لدې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي دا د ته ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زرو بجنې چې د کوم ازایده
سلامونه نه کې هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټو بخې از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمد صاحب زده ریلی سیس خبرښ شوم په سیمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوم لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړی دی په سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینرینګ کې کړی دا او دویمه ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دا او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي
ډېر زیاته مننه کوم سیدی صاحب که درته وای چې په هغه وخت کې مو زګړې کولې آیا په دې فکر کې وای چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوي پنګونه تاسو کړی
که په اول کې سوزل اول خونځي نراڅ چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړینده کیسه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي، ولې ما په مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په اړه ورته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله از د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شوه. او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس کو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغله مې ایټالیا هیواد ته خپله بشپړه کړه او په دې جریان نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکول شو چې دا مثلا ډیگری د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکول شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې په دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې وو او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې دا درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکم او خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکې شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونږ ته کم څه چې باید وي بیرته تللی وي هیواد ته هغه موجود نه و، هغه څه نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نور هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنځ کوم تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کد په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، بلے ہوٹ قوی وو او هغه سم چې زدکړی وو، پخپلو زدکړو پخپلو قوت مباور لرو، او نو د لنکډن په واسطه چې او پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین یې وکړي، او په دې جریان کې ومو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې، د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زه وکول شم چې ما وکول شو چې د کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د سمندر تقریبا متر جوار جوڑی دو آبشار سٹرکچر ورتوائی چھے نفت او گاز د سمندر د سطح لاندې هغه راوستل کیږي، دغه سٹرکچر جوڑی گی. نو دغه پروژه که څه هم ډیر سختی لزان سره لرلی، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو، هغه کسان هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. بیا هغې زموږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زموږ ساختمانی چارې دي، بیا پروسیس او نور گروپونه راځي، هغه د نور بخښنه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو، نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کو، او د خالص کاربن یو ډیر ستر بټې سختمنی چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډیر ورزانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار زه او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازي یو بل د ستره فابریکه پټه ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا ورستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. نو دا هغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی به په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
bale سیدی سه وړاندې تاسو ویل چې هلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور راغه هر هغه ځوان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوختي هلته لوړ زده کړې کړې دي په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې هغه مسلک کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي خپل په دغه مسلک چې کار کوي تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرو کې اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي.
ګوري کاری صاحب فرق دی ما مخکې هم ویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ ارزښت دی د دې کې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه واځي ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي هغه دادي دغه وطن احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید موږ کړی وي هغه مو نه کړو او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه موږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطنې مینی او په وطنې جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي ډېر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالې وړاندې مو ځینې مورد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مو ځان راورسوبیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخ کې ویل چې کاسوام زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غ نه لرو نو مونږ د یو ډېرې غریبه کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني ته ډېر زیات شوکونه ویني نو یو ډول حال که کورنۍ نه لري د خپل هېواد نه لري بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسه تاشت نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکی نو هغه چیلنجونه هم ډیر زیات او بیا پټول کی ټول ژوند چیلنج دی او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه د پزلری او ارمان وی باید ترلاسه کی نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک آیا ایتالیا غوړه و تاسو د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کته سو کته لوی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو به شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه لچ راشي اروپایی هیوادونو ته دلته درسونه وایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل یې مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټول لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پریمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي. ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي دي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله اوس بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو. هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په واخیستل او و مو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې په مونږ فابریکې جوړوو او بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش دی انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو. د ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ا ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې مونږ پاک مغل لرو، بټۍ لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي، هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي, نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو دغه د خطر د پروسس چې دا کومې بټي په دې باندې کا نړیواله کچه پنګوال ته زمينه مساعده شي او پنګوال دې ته وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکي او دې ډېر ښه اېد تر راسه کی.
بل ورسته کې بلورستی کې سیدی سے دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم پیټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي, غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې پورپي ودونه کې به پنګونه وکړي؟
ګورې پروپي هیوادونو کې دوه مسایل دي. پروفیشنل کار کول وړي, نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوسته دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګزاري کړي ده کلونه کلونه خواري کړي ده, باید په ماغه بخش خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل لغه چې کوم دی او کومه تجربه او کومه زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کی او دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي, نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکی تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه تاسو د اوریدونکو کوم ډیر زیاته مننه.
مننه.
جان وړي لے